السلام علیکم افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د بادغیس مرکز قلیناو کې لا جګړه روانه ده ولی وایي طالبان د شاتخ په حال کې دي
در ابتدا از دوسه استقامت مخالفي
لومړی له دوه دریو لورو مخالفان ښار ته ننوتلي وو اوس دښمن ته مرې ژوبله اوښتې او د شاتخ په حال کې دي
د افغانستان ولسمشر وایي د ویجاړۍ او جګړې مسؤول طالبان دي
مسؤلیت خونریزي په دوش و به دوش آمیش اینا تصمیم به جنگ گرفتن
کابل کې یو ځل بیا ګڼ شمېر دیني عالمانو د جګړې پر ضد فتوا ورکړه
جنگي فعلي جنگ
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده اوسنۍ جګړه نامشروع ده
او د هند سینما وتلې ستوري دلیپ کمار ومر
هندستان کې انسانو کی تقدیریں تمہاری قسم کے حلقے میں گھر جائیں گے نہ
روانه تموزه اسدالله لودین هر کلی کوم مخکلی دی چې دی او نورو راپورونو تراشو په مکرې خبرونو ته نوریاس نوری در اوروي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د بادغیس والی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې ولایت په مرکز قلعه نو د وسلوالو طالبانو حمله په شا وتمولې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي او موسکو چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیمو د غني کولو وروستۍ هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روان دي بشپړ خبرونه د بادغیس والی حسام الدین شمس و امنیتي او دفاعي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز قلعه نو د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولیا او هغوی ته مرګ ژوبلاړه ولی ښاغلی شمس په یو ویډیوي پیغام کې چې د کورنیو چارو وزارت په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر کړی وایي
د امنیتی ادارو یو شمیر مشران دلته په قریناو کې حضور لري غواړو تاسو ته ډاډ درکړو چې د ځانګړو او سپیشل فورس ځواکونو په ګډون زموږ ټول امنیتی او دفاعي ځواکونه به له قریناو څخه دفاع وکړي او دښمن ته چې اوس له موږ سره پنختو کې ښکیل دی د ښار په ځینو برخو کې تلفات رسیدلي او هم له ماتې سره مخامخ شوي دي
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست بسم الله محمدی هم تایید کړ چې په د بادغیس په مرکز کې حکومت ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د هغه رسنیو ته په استول خبر پانه کړي سیمه وضعیت یو حساس نظامی وضعیت بللی خو خلکو ته ډاډ دام ورکړی چې د هیواد امنیتي ځواکونه به د مقاومت د سیمه ییزو ځواکونو په ملتیا له ټول ځواک څخه کار واخلي چې د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع وکړي وسلوالو طالبانو وروسته له هغې پر قلعه نو حملو ته مخه کړې چې د راپورونو له مخې د بادغیس ټولې ولسوالۍ لاسته لوېدلې د بادغیس والي هم د طالبانو لاسته د ټولو ولسوالیو د لوېدو خبره تایید کړې ده دفاع وزارت څو شېبې مخکې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پر قلعه نو د وسلوالو طالبانو حملې په شا وتمبولې هغه شاوخوا شپږ سوه افغان پوځیان چې په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله تاجکستان ته اوښتي او بیرته په الوتکو کې کابل ته لیږدول شوي دی ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته د دې هېواد یوې امنیتي سرچینې ویلي چې دغه افغان پوځیان پرون سه شنبې په څلورو الوتکو کې کابل ته ولیږدول شول دغه سرچینې دغه راز ویلي چې درې سوه نور افغان پوځیان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږدول شي تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ویلي وو چې هغه افغان پوځیان چې د تاجکستان خاورې ته اوښتي وو د بدخشان د مرکز فیض آباد د اوسیدونکو د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو له لیکو سره یو ځای شوي دي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دغه راز امر کړی چې له دې پولیس سره د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځ شل زره ذخیروي ځواک ځای پر ځای شي تاجک چارواکو ویلي چې شپاړس سوه افغان سرتیری او پولیس د افغانستان له شمال څخه خاورې ته ننوتې دي د یو بل خبر له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي او موسکو دې ته چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي لاوروف دغه څرګندونې نن له لاوس څخه د کتنې په مهال وکړې او ویویل روسیه چمتو ده چې په تاجکستان کې له خپلې پوځي اډې چې له هېواده بهر د روسیې لویه اډې ده کار واخلي تر څو په سیمه کې د خپلو متحدانو امنیت یقیني کړي د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له دې هېواده په بیړه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام هغه داسې یو وضعیت دی چې کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیم د غنی کولو وروسته هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روان دي. دغه خبرداری څو ساعته وروسته له هغې ورکول کېږي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې راپور ورکړ چې ایران نیت لري یورانیم تر 40% پورې غنی کړي. په دې پیمانه د یورانیمو غنی کېدل به کافي وي چې د اټومي وسلې په تولید کې ترې کار واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل واشنگټن له تهران نه غواړي چې دغه خطرناک لوبه دې پای ته ورسوي او بیرته د ویانا له خبرو سره یو ځای شي او د دې کار د بشپړولو لپاره د رښتینی خبرو ته تیاری ونیسي. د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو هم ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی چې د ایران دغه اقدام روانې خبرې اترې له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس به نن هغه غونډه رهبري کوي چې امریکایي امنیتي چارواکي به پکې د سایبری حملو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي. د سایبری حملو امریکایي متخصصین وایي چې په فلوریدا ایالت کې میشت پر کاسیا شرکت د باج اخیستو په هدف ترسره شوې حمله د یوې روسي ډلې انکارو. د بالیوډ د مینوالو لپاره یو خوشنونکی خبر دا دی چې د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کمار د 98 کلونو په عمر په حق ورسید.
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی، بڑے اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار.
د هندی رسنیو د راپورونو لمخې دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و نن سهار د جون په ومنیټه سا ورکړه. د دلیپ کمار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینه تایید کړې. دلیپ کمار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډیر مینوال درلودل. د دلیپ کمار اصلي نوم یوسف خان و. هغه د پېښور ښار په قصه خوانۍ بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مورې عایشه بیګم نومېدله. د هغه غوره فلمونه دیو داس، مغل اعظم، ګنګا جمنا، رام ورشام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې ډنمارک او انګلستان نن لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 12:30 بجې پیلېږي. پرون ایتالیا اسپانیا ته ماتې ورکړه او د دې لوبې فاینل ته ووت. د نننۍ لوبې ګټونکی ټیم به د یکشنبې په ورځ په فاینل لوبه کې له ایتالیا سره مخامخ کیږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل کې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. دوا او نيز خبرونه د بشري حقوقو او ژوند په شبو کې هم درته لرو. په دې لاره چې تر پای را سره پاتې شي راځو د خبرونه د سر راپورته. طالبانو د بادغیس پر مرکز قلیناو حمله کړې او د جګړې په پایله کې د قلیناو زندان مات کړی دی. د بادغیس والی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان وروسته تر دې ښار ته ننوتلي چې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ تر لاسه کړي. تازه راپورونه دادي چې چارواکی وای طالبان له خاره د شاتک په حال کې دي. ورزول خپل خبریاله ورستای حال پوښت.
اب کمر، قادس او مقر ته بادغیس ولایت هغه ولسوالۍ دي چې په وروستیو درې ورځو کې د طالبانو په لاس سقوط شوې دي. حسام الدین شمس د بادغیس ولایت والی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو نن له درېو استقامتونو څخه پر مرکز قلیناو باندې حمله کړې چې جګړه لا هم دوام لري.
در ابتدا دو سه استقامت مخالفین و دشمن وارد شهر شده بود.
لومړی له دوه درېو لورو مخالفان ښار ته ننوتل او لنی کمر غزم د امنیتي ځواکونو له زړور مقاومت سره مخامخ شول. د څو ساعتونو لپاره جګړه روانه وه. اوس دښمن ته مرې ژوبله وخته او د شاتګ په حال کې دي. قلیناو خلکو ته ډاډ ورکوم چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر وروستۍ لحظې له قلیناو ښاره دفاع وکړي.
د وویل چې طالبان د بادغیس له مرکز څخه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شا تمبول شوي دي او د یاد نښتې په پایله کې طالب بلواګرو ته درنه مرجوب له هم اوښتې او د مړو اجساد یې په ښار کې دننه پاتې دي. طالبانو هم دا منلی چې د افغان امنیتي ځواکونو سره یې د بادغیس په مرکز قلیناو کې لا هم نښته دوام لري. طالبانو پر مرکز د حمله پر مهال ویلي چې د بادغیس د زندان د ساتونکو د تیښتې له امله ګڼ شمېر زندانیان هم تښتېدلي دي. خو حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په زندان کې نفوذي کسان درلودل او پر قلیناو د حمله له پیل سره هم مهاله د بادغیس د زندان دروازه هم ماته شوې او زندانیان تښتېدلي چې د والی په خبره 80% تښتېدلي زندانیان بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او زندان ته لېږدول شوي دي. په تیرو درې ورځو کې د بادغیس ولایت د امنیت امر په ګډون د ګڼ شمېر امنیتي حوزو امرین له طالبانو سره یو ځای شوي او دا مسله دواړو لورو هم دولت او هم طالب بلواګرو تایید کړي. او د تسلیم شویو کسانو شمیر 100 تنه خول شوې ده. په مقر ولسوالۍ کې طالبانو د دیرش افغان ځواکونو د وژلو خبره هم کړې او ویل دي چې د دوی مړی په سیمه کې پاتې دي، خو افغان دولت لا هم دا موضوع نه ده تایید کړې. د بادغیس والی حسام الدین شمس ویلي چې ډیر ژر به د قلینه او مرکز له تصفیه وروسته پر ولسوالۍ هم د طالبانو د ځپلو په مقصد شدید پوځي عملیات ترسره شي.
و موږ ریدل چې د بادغیس چارواکي وایي چې هلته لا هم جګړه روانه ده، خو چارواکي ډاډ ورکوي چې طالبان له ښار په شا شوي دي او د مهال د شاتګ په حال کې دي. د افغانستان دفاع وزارت تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قلینه او امنی قمانداني د ملي امنیت ریاست او د زندان له ودانۍ نه طالبان په شا کړی دي. دوی ادعا کړي چې طالبان د مهال د ولایت له مرکزه د تیښتې په حال کې دي، خو طالبانو د بادغیس د جګړې په اړه تازه تبصره نه ده کړې. له دې وړاندې ویلي وو چې جګړه یې کړې، د ښار دننه ننوتلې دي او د زندان دروازه یې هم ماته کړې چې ګڼ شمېر زندانیان ترې تښتېدلي دي. اوس به ورشو د بادغیس د یوه اوسېدونکي نظر به واورو.
بامداد امروز طالبان وارد شهر قلینو شدند. درگیری ها در شهر قلینو مرکز بادغیس جریان داره. از صبح ما از خانه خود بیرون نشدیم و بیرون شده هم نمیشه، فقط در داخل محلات، داخل کوچه ها در حال حاضر جنگ و درگیری جریان داره، مردم نگران هستند.
بادغیس د افغانستان په لویدیز کې پروت ولایت دی چې له هرات سره ګډه پوله لري او هرات بیا له ایران سره اوږده ګډه پوله لري. طالبان داسې مهال ایران ته نږدې د یوه ولایت مرکز ته ننوتلي چې همدانن د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. طالبانو ویلي دوی به نن له یو شمېر افغان شخصیتونو سره هم وګوري. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی په کوربتوب د طالبانو او افغان دولت د استازي غونډه پیل شوه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د غونډه کې د افغان پلاوی مشري د ولسمشر په خوانی مرستیال محمد یونس قانوني کوي. تر اوسه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. اوس هم راځو د تاوتریخوالي اړوند یوې بلې موضوع ته. د امریکا دفاع وزارت ویلي اوس د دې وار رسیدلی چې افغانان په خپله افغانان خوندي کړي او حکومت ته پکار ده چې د افغانانو د خوندیتوب لپاره لارې چارې ولټوي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې له افغانستانه شاوخوا 90 سلنه امریکایي ځواکونه وتلي او ټاکل شوی د سپتمبر 13 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. په همدې حال کې افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار کړی چې سوله د حل لار ده او د طالبان ګرام بللی چې د ټولو ویجاړیو او جګړو مسؤلین دي. تفصیل په دې راپور کې.
پینټاګان د افغان ځواکونو په وړتیا په ټینګار سره وایي اوس هغه وخت را رسېدلی چې دا ځواکونه د خپل هیواد دفاع او ننګه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د چارواکو له قوله دوی د افغان امنیتي او دفاعي قواوو د وړتیاو لوړولو او ورته د واک لیږد لپاره زیات وخت مصرف او ډېرې هڅې وکړي او اوس د دې ځواکونو دنده ده چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. د پینټاګان ویان جان کربي پرون رسنیو سره خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې د افغان حکومت به د متحده ایالاتو ملاتړ په نوې بڼه دوام وکړي.
زه فکر کوم هغه پیغام چې موږ یې د یو دولت په توګه هغوی ته لرو دا دی چې موږ له افغان حکومت او خلکو سره اړیکو او همکاري ته دوام ورکوو. دا اړیکه به د تیرو شل کلونو په پرتله توپیر ولري.
د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه له افغان ځواکونو د متحده ایالاتو ملاتړ به په مالی، لوجستیکي او د هوایي ځواکونو د تجهیز او تمویل په ځانګړي ډول د ځواکونو ته د الوتکو د برابرولو په برخه کې وي، خو افغانستان کې به د دوی ځمکني ماموریت پای مومي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د خپل ځمکني ماموریت په پای او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو په لیږد ټینګار کوي چې له افغانستانه یې د عسکرو د وتو بهیر 90 سلنه بشپړ شوی او تمه ده نن یې د دفاع وزیر له خپل ترکي سیال سره د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې پر موضوع خبرې وکړي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصیا کار وایي د دې بحثونو مهمه موضوع د هغو لوجستیکي او مالی امکاناتو په اړه ده چې تمه د امریکا او نړیواله ټولنه یې د دې مهم هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره چمتو کړي. ترکیه ویلی ک نړیواله ټولنه ای لوجستیکی او مالی برخه کې ملاتړ وکړي دوی به د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت ومني. هغه څه چې طالبان ورسره ښکاره مخالفت خودلی، خو حکومت وایي افغانان د خپل هیواد ساتنې ته چمتو دي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د تیرو تجربو مهمه زده کړه شوې او افغانان به اجازه ورنکړي چې بیا ځلي کورنۍ جګړه پیل شي.
د افغانستان خلک ټول سره ورونه دي، یو بل نه وژني، دوی د نظام ساتنه او د نظام حمایت او ملاتړ خپل مسؤلیت ګڼي.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته یوه هیله د جګړې کمېدو ته وه، خو برعکس دا جګړه د بل هر وخت په پرتله چټکه شوې. اوس حکومت د جګړې د چټکېدو او د وینې تویدنې مسؤلیت پر طالبانو اچوي. جمهور رئیس غنی پرون د کابینې په غونډه کې وویل
مسؤلیت
د وینې تویدنې مسؤلیت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر غاړه دی. په دې باید هیڅ یو شک ونه لري. دا خبره دی د افغانستان ټول ملت ته ورسیږي. هغه مهال چې امریکا د وتو اعلان وکړ، زما مرکمه په یاد ده چې ومې ویل طالبان او پاکستان باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه کړې. اوس د ټولې اورانۍ او وینې تویدنې مسؤلیت د دوی په غاړه دی.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني او حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډ دی. افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې خپل هر ډول شرایط د سولې په خبرو کې له هغه مرکزي پلاوي سره شریک کړي چې دوهې ته یې لیږلی، څو دواړه لوري د یوې هوکړې له مخې اوسنۍ جګړه پای ته ورسوي. خو په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې چې نږدې لس میاشتې پرې تېرې شوې، تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ او بریا نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان سلګونه دنیا عالمانو یو ځل بیا په دې هیواد کې روانه جګړه ناروا وبلله او له طالبانو یې د جګړې د سمدستي درولو او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. دوی چې نن د لوی جرګې په خیمه کې راټول شوي وو، ټینګار وکړ چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه، بلکې د دوی په ټکو فتنه ده. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي او نوموړی ټینګار کوي چې دوی د جګړې په بدیل او د سولې د مذاکراتو لپاره زیاتې هڅې کړي، خو په خبره یې مقابل اړخ یعنی افغان حکومت دا هڅې ثبوتاش کړي. تفصیل په دې راپور کې.
یو ځل بیا سلګونو افغان دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه پردی وبلله او هغه یې مسلمان او افغان وژنه یاده کړه. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لوی جرګې د خیمې په تالار کې سره راټول شوي وو، په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کېږدي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالقادر قانت غونډې ته وویل
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده، اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده، اوسنۍ جګړه نامشروع ده. چا نامشروع بللی؟ قرآن نامشروع بللی او د رسول الله سنت مخته نامشروع بللی.
نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید سره متحد سي او د دغه بغاوت او وحشت پر وړاندې ودرېږي. په ورته وخت کې د کابل د ولسوالیو د دینی عالمانو د شورا رئیس مفتی جمال الدین فائق وویل چې د جګړې له درېدلو سره سم باید د سولې بین الافغاني مذاکرات له شرط پرته په کور دننه پیل سي.
ما د نجا صدا میکنیم آتش بس علی الفوری میخواهیم.
موږ له دې ځای غږ کوو چې په ټول هیواد کې ژر اوربند غواړو. موږ عالمان په ټول ولسوالیو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوو. موږ په هیواد کې دننه د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل
ښاغلی فایق زیاتوي د دواړو غاړو مرکچی پلاوی له مخکنیو شرطونو چې د سولې خبرې له خان او ځان سره مخ کوي باید تیر سي. دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بولي او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کوي، بلکې له دې وړاندې په وار وار په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دینی عالمانو ورته غږ پورته کړی وو. دغه شان د سعودي عربستان، مصر، اندونیزیا هیوادونو دینی عالمانو او مفتیانو او ځینې پاکستانی عالمانو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د سم دستي درېدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو زیاته هڅه وکړه چې د جګړې لپاره بدیله لاره پیدا کړي څو د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ شي. د نوموړي په خبره مقابل اړخ یعنی افغان حکومت هغه ټولې هڅې ثبوتاش کړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ د کابینې په غونډه کې د اوسنۍ وضعیت وینې تویدنې او خرابیو مسؤل طالبان وبلل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د طالبانو د ادعاو له مخې له سلو زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دی.
و مو ریدل چې په افغانستان کې سلګونه دنیا عالمانو یو ځل بیا له طالبانو د جګړې د درېدو او د غرض د اوربند غوښتنه وکړه. دوی وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه، بلکې د دوی په خپلو ټکو دا یوه فتنه ده. طالبانو بیا ویلي چې افغان حکومت غواړي په دې ډول خبرو سره یا د علماو په ویناو سره دوی له جګړې واړي، خو دوی وایي چې دوی جګړه ځکه کوي چې په خبره یې افغان حکومت د سولې خبرې سبوتاش کوي. دغه راز مو د خبرونې په سر کې د بادغیس د جګړې په اړه هم واورېدل. هلته د بادغیس مرکز قلیناو ته نن سهار وستوال طالبان ننوتلي دي. اوس دفاع وزارت ویلي چې طالبان د قلیناو له امنی قومندانۍ د ملي امنیت له ریاست او دغه راز د زندانه په شا کړي، او دوی ادعا کوي چې دغلته طالبان د تیښتې یا د شاتک په حال کې دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې د خبرونې په ترڅ کې د بادغیس د جګړې په اړه چې هر څه نوي معلومات راځي له تاسو سره یې شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس ورځو کونړ ته. هلته د جګړې د قربانیانو حال اخلو. د کونړ په مرکز کې د مصنوعي اندامونو جوړولو یوازنی مرکز وایي د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. له دې سره هغه معلولین هم چې د کونړ له بېلابېلو سیمو او دغه راز نورستان څخه د مصنوعي پښو او لاسونو د اخیستلو لپاره هلته ورځي له ستونزو سر ټکوي. دا هغه مرکز دی چې د جګړې ټپیانو او معلولانو او دغه راز طبیعي معلولانو ته مصنوعي لاس او پښې جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن محمد اگل د ناری ولسوالی اوسیدونکی دی او خپل خی په خی په روانو جنگونو کې لاس ور کړی. هغه اوس د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ ته راغلی، خو دلته د امکاناتو نشتون ستونزو سره مخ کړی دی.
زما د پخه معلوله شوې وه د بم په واسطه باندې. یو جوراب لپاره تر کابله پورې مونږ تللي، هر چا راباندې راځي، نو دغه 2-3 زره روپۍ مونږ نشو پیدا کولی. نو همداسې زلمیان بچیان شته دی چې مونږ سره څه پیدا کړي او مونږ په هغه باندې کری وکړو. نو دولت باندې مې دا غږ دی او د دونران نه مې دا خواست دی چې دغه مرکز په پښو باندې ودرېږي.
د مصنوعي اندامونو جوړولو دې مرکز ته یوازې په جنگ او پیښو کې معلول شوي کسان نه راځي، بلکې هغه ماشومان هم راوړل کیږي چې څوک لموره معلول پیدا شوی. په دې مرکز کې ورته د پخو او لاسونو سمولو او غزولو لپاره قالبونه جوړیږي. خان محمد لچپی درې خپل 4 کلن زوی د پخو قالب جوړولو لپاره راوستي وای.
زما د غزوی چې تصویر نه پیدایشي ته د پخې کګیوي تاغه مونږ دلته راوړو. پاغه وخت کې ورته دلته قالبونه جوړ کړل. کله چې ورته قالبونه جوړ کړل، دا به مونږ کور ته ویوړو. هلته قالبونه به مورته پخپو کول. څه وخت وروسته دغه قالبونه په کې تنګ شو، به هم بیرته راوړو. تقریبا دا دویم دریم ځل دی چې مونږ دغه ماشوم دلته راوړو. اوس الحمدلله پخې سمې شوې دي. هغه کوګوالی چې مخکې پکې و، هغه کوګوالی د منځه تللی دی.
د هغه په خبره چې اوس ورته د یاد ورکشاپ مسؤلین ویلي چې امکانات کم شوي او د پخوا په شان خدمات نشي ارزه کولی. د پیاوړتیا او پرمختګ مؤسسې د فزیکی بیارغونې مسؤل محمد سرور دانش راته وویل پوخا ورته مرستندوی ادارو ډیر امکانات ورکول او دوی هم معلولو کسانو ته ښه خدمات وړاندې کول. د هغه په خبره چې اوس د دوی د معاشونو او امتیازاتو ترڅنګ د ورکشاپ وسایل هم اویا سلنه راکم شوي دي.
د 1 اگست 2000 نا تر دې دمه د بودیجوي ستونزو له کبله چې دغه په یو ډېر کم اندازه بودیجه مو خپلو خدماتو ته ادامه ورکړې ده. ولې په اوسنیو حالاتو کې په ډېره کمه بودیجه موږ نشو کولی چې د کونړ او نورستان ټول معلولینو ته اړین خدمات تر سره کړو.
حکومتي چارواکي هم مانی چې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یاد ورکشاپ د بودیجې کمی سره مخ شوه او دوی هم مرستندوی ادارو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د کونړ والی مرستیالی میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل
دا مرکز چې دانو دلته د نورستان نه خلک راځي او کونړ کې ډېر خلک چار لاس چا پخه لاس ورکړی دانو زمون خلک غریب خلک دي وی سره ول کرانشته چې تر جلال آباد کابل پورې شي دغه شان امکانات وی سره نشته. په دې برخه کې د خیریه موسسونه هم غوښتنه هم دا کړې ده چې د دوی دغه تر ډېر حده پورې د دوی دغه مشکل هم دلته په کونړ کې هم دي مرکز کې حل کړي.
په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو مسؤلین وایي په ولایت کې د تیرو او روانو جنگونو له امله شاوخوا شپږ زره کسان معلول شوي چې اکثره مصنوعي اندامونو ته اړتیا لري او لا هم جنگ دوام لري چې هر ورځ پکې افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د بالیوډ مینوالو ته یو خوشنونکې خبر. هغه دا چې د هند سینما وتلی ستوری او لوبغاړی دلیپ کمار نن د 98 کلونو په عمر وفات شوی دی. د ده فلمونو په افغانستان او نړۍ کې میلیونونه مینوال درلودل. دلیپ کمار اصلي نوم یې یوسف خان وو او د پېښور په قصه خوانۍ کې پیدا شوی. دا چې د نورې کومې کارنامې درلودې په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپور ده.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کمار د 98 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و نن سهار چهارشنبه د جون په 8 نیټه سا ورکړه. د دلیپ کمار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینه تایید کړې ده. دلیپ کمار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینوال درلودل.
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی. بر اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا.
خدا کے لیے
ہندوستان کے انسانوں کی تقدیریں تمہارے قسموں کے حلقے میں کھنچ جائیں گے.
دے دلیپ کمار اصلی نوم یوسف خان وو. هغه د پېښور ښار په قصهخانۍ بازار کې زیږېدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیګم نومېدله. د هغه غوره فلمونه مغل اعظم، دیوداس، گنگا جبنا، رام اور شام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي.
زموږ آزادي رادیو نه اوري. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو له موږ سره پاتې شئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري.
آزادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت، زه ډېر ناخوښ شوم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له دې سره ورورو ورسېدلو د خبرونې نیمایي برخه ته. اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. په موکړې لاندو خبرونو ته نوریاس نوری در اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس مرکز قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شو. دفاع وزارت په یوې خبرې کړې خبر پڼه کې ویلي چې د ملي اردو ځواکونو په قلعه نو کې د امنیت قمندانۍ د ملي امنیت ریاست ودانۍ او زندان د ترهګرو له وجوده تصفیه کړې او هغوی ته ډېر تلفات اړولي دي. تا وسلوال طالبانو چې د بادغیس ټولو ولسوالۍ نیولې تر اوسه د افغانستان د دفاع وزارت د دغه اهدا په اړه انس نه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کېدای شي په چټکۍ لا خراب شي او مسکو دې ته چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن له لاوس څخه د کتنې په مهال وکړې او ویل روسیه چمتو ده چې په تاجکستان کې له خپلې پوځي اډې چې له دې هېواده بهر د روسیې لویه اډه ده کار واخلي. هغه شاوخوا 600 افغان پوځیان چې په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله تاجکستان ته اوښتي او بیرته په الوتکو کې کابل ته لېږدول شوي دي. دا خبره د تاجکستان یو امنیتي سرچینې د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته کړی ویلي. د افغان پوځیان پرون سه‌شنبه په څلورو الوتکو کې کابل ته لېږدول شوي او په پام کې د 300 نور افغان پوځیان هم په راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیم د غني کولو وروستۍ هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روانې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس بنن هغه غونډه رهبری کوي چې امریکایي امنیتي چارواکي به پکې د سایبری حملو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي. د بالیوډ نامتو فلمي لوبغاړی دلیپ کمار د 98 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و نن سهار وختي سا ورکړه. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې ډنمارک او انګلستان نن لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 12:30 بجې پیلېږي.
اوریدونکو وړاندې درته دوه پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو. خطر مخ کې پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د شلوري زلوبو نوې لوبډل مشر راشد خان ارمان شمنه کړی چې د افغانستان د کرکټ د خوالي لپاره به پوره هڅې وکړي. راشد خان نن په فیسبوک باندې کې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه مننه کړې چې پرې باور وکړ. نو وړي ډاډ ورکړ چې دا مسؤلیت به په خټوګه تر سره کړي. لبلې خو یو شمیر نور افغان لوبغاړو له هغې ډلې حشمت الله شهیدی هم پر فیسبوک باندې کې راشد خان ارمان ته د شلوري زلوبو د ملي لوبډلې د کیپټان او نجیب الله زدران ته د مرستیال کیپټان په توګه مبارکي ویلي او لیکلی چې باور لري د دوی پر رهبرۍ سره به د شلوري زلوبو په برخه کې لوی لاسته راوړنې او مثبت بدلونونه راشي. راشد خان پرون د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شلوري زلوبو لپاره د ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل شو. افغان خزینه فوټبال لوبډله نن له ازبکستان سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله مند دي چې دا لوبه وګټي. د افغانستان د فوټبال 19 کلنو کم عمره لوبډلې تر دې وړاندې له ایران او تاجکستان لوبډل سره مخ شوی او له دواړو یې ماتې خوړل ده. له ایران څخه شپږ د صفر پر وړاندې او له تاجکستان څخه دوه د پنځو په وړاندې ماتې وخوړه. د فوټبال د مرکزي آسیا سیالیو په دوام افغان لوبډله به خپله وروستۍ او دریمه لوبه نن له ازبکستان سره ترسره کړي. او ټاکل شوی چې نن شپه انګلستان او ډنمارک ملي لوبډلې دویمه نیمه پای لوبه ترسره کړي. ملي لوبډلې به یو د بل پر وړاندې د شپې په 11:30 دقیقو لوبغالي ته ښکته شي. د اروپا د فوټبال اتلولې لوبه په لړ کې اسپانیا، ایټالیا، انګلستان او ډنمارک هغه څلور هیوادونه دي چې د 22 هیوادونو له ډلې نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده. تېره شپه په لومړۍ نیمه پای لوبه کې اسپانیا او ایټالیا ملي لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې چې ایټالیا د پنلټۍ په وسیله اسپانیا ته ماتې ورکړه. ایټالیا به په فاینل کې د نن شپې له وی ګټونکو لوبډلې سره مخ شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او خزو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د